امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
د سولې عالی شورا په مخالفینو ژغ کړی چې په اختر کې دی له جګړې لاس واخلي. د سوری حکومت دوربند هغه موافقه منلې ده چې د روسیه او امریکا ترمنځ وسوه، او نن په نیویارک او واشنگتن باندې د تروریستي بریدونو 15 کاله پوره سوال.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی 28 ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 11 کېږي. د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د کونړ په ولایت کې نوی کتابتونونه جوړیږي چې په دې سره به خلک د کتابونو مطالعې ته وهڅیږي. د پکتیا په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د لوی اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ومنل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه یې هڅې ناکام وي. تر راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزای وایي.
السلام علیکم. د سولې عالی شورا وایي چې وسوال مخالف جګړې لاس واخلي. په خبر پاڼه کې چې د سولې عالي شورا رسنوی تاسوولې د ویل سوي دي چې د افغانستان خلک سولې او امنیت ته اړتیا لري، او دغه شورا د داخلو خواونه غواړي چې جګړه ختمه کړي او د مذاکراتو له لارې دي خپلې ستونزې حل کړي. بل پلو ته د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دي. دواړو خواوو ویلي دي چې د سولې د موافقتنامې نهایي کېدو ته نږدې سوي دي. د سوری حکومت دوربند هغه موافقه منلې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ وسوه. د سوری دولتي خبری اجانس ویلي دي چې د بشري دلایلو لپاره به لومړی د سوری د هاله په شار کې جګړه ودرول سي. نور تفصيل د شخلا رحیم زوینه.
کته هم د سوری حکومت ویلي دي چې اوربند به منی خو رپورټونه وایي چې پرون د امریکا او روسیې ترمنځ د موافقې د کېدون لږ وروسته د سوری د حکومت جنگي الوتکو په هغو سیمو بریدونه وکړل چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، او وسلوالو مخالفینو بیا په هغو سیمو د راکټونو وارونه کړي دي چې د سوری د حکومت په لاس کې دي. په پرونیو بمباریو او راکټونو کې په لسګونو کسان وژل شوي او یا هم زخمي شوي دي. د سوری د حکومت مخ کې ترکی او د سوری د حکومت وسلوالو مخالفینو هم هوډ وکړ چې د اوربند موافقه بمني. د نوې موافقې پر اساس به سبا د سوری په ټولو سیمو کې اوربند ټینګ شي، او بیلابیلو سیمو ته به د بشری مرستو در رسولو اجازه ورکړ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون یو بیان خپره کړل، او د نوې موافقې څخه چې په ژنیو کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو او ډیپلوماټانو ترمنځ شوې ده د ملاتړ اعلان وکړ. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
په عراق کې پولیس او د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې په بغداد او دغه ښار په شاوخوا سیمو کې پرون په 514 لږ تر لږه 12 کسه وژلي دي او وویش نورې ټپیان کړي دي. تر ټولو زوروره چاودنه د بغداد په جنوب د عرب الجبور په سیمه کې وسوه چې درې کسې ووژله او نه یې ټپیان کړله. بله چاودنه د تاجی په بازار کې وسوه، او څانمرګ برید بیا د بغداد د علویانو په سیمه کې سوی دی. د سړک د غاړې دوه بمونه بیا د بغداد په شمالي ناحیو الحسینیه او یوسفیه کې سوي دي. سمدستي د دغو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په بغداد کې داعش په ملکي سیمو او په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په مکه مکرمه کې د ټولې نړۍ نه 2 میلیون مسلمانان راټول سوي دي چې د حج فریضه ادا کړي. په دغو 2 میلیون مسلمانانو کې 24 زره د افغانستان نه ورغلي دي، او نن د یکشنبې ورځ به مسلمانان د عرفات په غونډۍ راټول سي. د سږکال د حج مراسمو ته د ایران څخه څوک نه دی ورغلی. ایران ویلي دي چې سږکال حج ته ایرانیان د دې لپاره نه دي هڅولي چې د عربستان حکومت د ایراني چارواکو له قوله بې کفایته دی، او په عربستان کې د خوندیتوب او روغتیا چارواکو کافي تدابیر نه دي نیولي. د مکې پر ځای د ایران شیعهګان د عراق د کربلا په ښار کې راټول سوي دي. تیر کال د حج په مراسمو کې 2000 کسان په چې په سلګونو یې ایرانیان و د مکې په ښار کې په تیل ماتیل کې مړه سول. نن په نیویارک او واشنگتن باندې د تروریستي بریدونو 15 کاله پوره کیږي. جمهور رئیس اوباما پرون د دغه اونۍ په خپلې وینا کې وویل چې 15 کاله مخکې د سپتمبر د میاشتې یوه ورځ چې لکه بله هر عادي ورځ پیل سوې وه، زموږ د هیواد په تاریخ کې یوه توره ورځ وه. جمهور رئیس وویل چې په دغه ورځ 3000 کسان ووژل سول. دا کسان د ټولو قومونو او مذهبونو وو، د ټولو نژادونو وو، او د امریکا او د نړۍ د بیلابیلو برخو وو. اوباما وویل چې اوس چې دغه ورځې نه 15 کاله تیریږي، نو ډېرو شیانو تغییر خوړلی دی. هغه زیاته کړه چې دا هم مهمه ده چې وکتل سي چې څه تغییر نه دی خوړلی، چې دغه په قول هغه د امریکا اساسي ارزښتونه دي چې امریکایان ته یې توان ورکړی دی. هغه زیاته کړه چې تروریستان به هیڅکله هم د امریکا متحده ایالاتو ته ماته ورنه کړي. نن به جمهور رئیس اوباما په سپینې ماڼۍ کې د سپتمبر د 11 ورځې په مناسبت یوه لحظه چوپتیا غوره کړي. وروسته بیا به هغه د امریکا د دفاع په وزارت کې دوو کسانو په درناوی چې په بریدونو کې وژل سوي دي وینا وکړي. د شمالي کوریا د جمعې د ورځې د اټومي ازموینې وروسته پرون امریکا او جنوبي کوریا په سیمه کې د رادیواکتیفي موادو د موندلو لپاره خپل تحقیقات پیل کړل. د جنوبي کوریا دولتي خبري اجانس ویلي دي چې تحقیق کوونکي ډله به د هوا او اوبو نمونه راټولوي او بیا به وګوري چې آیا رادیواکتیفي مواد پکې شته او که نشته. جنوبي کوریا ویلي دي چې د شمالي کوریا اټومي قابلیتونه په چټکۍ سره ډیریږي او دغه تشویش دی چې د نړۍ مشران د شمالي کوریا د وروستي اټومي ازموینې په اړه باندې لري. په امریکا کې هغه کس چې 15 کاله مخکې یې د امریکا د هغه وخت د جمهور رئیس رونالډ ریګن د وژلو قصد درلود، د زندانه خوشي سوی دی. جان هینکلی پرون خوشي سوی دی. د هغه د خلاصولو فیصله فدرالي قاضي د جولای په میاشت کې وکړه. قاضي ویلي دي چې هغه ځان او خلکو ته نور خطر نه دی. هینکلی به چې اوس 18 کلن دی، د خپلې نوی کلنی مور سره د ورجینیا په ویلیمزبرګ کې ژوند وکړي. دغه ځای د واشنگټن نه 250 کیلومتره لیرې دی، خو په هغه باندې د آزاد پاتې کېدو لپاره ځینې شرطونه هم لګول سوي دي. په کال 1981 کې هغه دغه وخت جمهور رئیس رونالډ ریګن تعقیب کړ او بیا ورباندې ډزې کړې وې. د ریګن سره د هغه د مطبوعاتو کس، د امریکا د استخباراتو مامور او یو ځایي پولیس هم په ډزو لګېدلی وو. د ریګن د مطبوعاتو سکرتر چې ګولۍ مغزو ته تاوان رسولی وو په 2014 کال کې مړ سو، او جمهور رئیس ریګن او دوه نور ټپیان بیا هغه وخت جوړ سوله. خو هینکلی ته بیا د دې لپاره چې دماغي حالت سم نه و سزا ورنه کړل سوله، او د الزابت روغتون ته واستول سو چې هلته 3 پاتې سو. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 8 او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. دا هم د روانې خبرونې لمړی مطلب. د کونړ په ولایت کې البته په درې ولسوالۍ کې نوي عامه کتابتونونه جوړیږي چې په دې سره به خلک د کتابونو مطالعې ته وهڅیږي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی پر راپور کې اوري.
د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ رئیس جنت ګل پیدال امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي د راتلونکي لمریز کال په بودیجه کې د دغه ولایت 3 لپاره کتابتونونه په پام کې نیولي.
د نورګل د زمنګ د کونړ د لومړی ولسوالۍ د پدغه کې د شمسول د ارواحات شمسول د شمس په نام باندې کتابتون، او په خاص کونړ ولسوالۍ کې د ارواحات کبیر سوری په نام باندې کتابتون، او په ننګلام ولسوالۍ کې د ارواحات شیخ جمید الرحمن په نام باندې کتابتونونه د شپږ نوي کال د پاره منظور شوي دي چې په دغه بودیجه کې ونیول شي.
هغه وایي د کتابتونونو تر جوړېدو وروسته په 9 کې هم د کتابتونونو جوړېدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیز کړی او تمه لري چې دغه چاره به سرته ورسي. اوسمهال د کونړ په زړه سدآباد کې یوازینی یو دولتي کتابتون شته چې په ورځو او اونیو کې هم لوستونکي سره نه ورښکاره کوي. په دغه ولایت کې دوه نور کتابتونونه هم جوړ شوي چې یوې په نورګل او بلې په خاص کونړ کې د خودواړه په شخصي پیسو جوړ شوي او خلک ته ګټه اخلي. د کونړ ولایت پرهنګیان او لوستي ځوانان وایي په ټولو ولسوالیو کې د عامه کتابتونونه جوړ شي چې خلک ته د لاسوندونو په توګه ګټه واخلي. خیبر ډګر په کونړ کې خبریال دی.
اوس بدبختي دا ده چې په کتابخانو کې مسؤلیت هغه چا ته ورکړل شوی دی چې هغوی خپل د کتاب سره علاقه نه لري، نو هغوی نشي کولی چې نور څوک ځوانان ورته وهڅوي چې راشي مطالعې ته. دلته چې په مرکز کې د کمی کتابخانه دی د لپاره څوک ناراضي ځکه چې د تشویقي پروګرامونه نشته د حسابون لپاره د ځوانانو څوک نشته نو هغه د فکر کې چې دلته به موږ کتابخانه نه لرو
هغه وای په ډیر سیمو کې خلک له علمی مسایلو لري پاتې شوی او عامه کتابتونونه کولای شي د غستونځه واره کی د اطلاعات فرهنګ وزارت د مالی او ګرځندوی مرستيال زرد شمس چې سمو د وړاندې کونړ تر غلې ویلي چې د اړتیا په وخت د کتابتونونو جوړېدو تجمن دي
یو سو کتابخانه او کچیر ته نتیجې ته ورسېدو د اطلاعات فرهنګ ریاست لازم وړاندیز وکړو یا یو فرهنګي مرکز او یا د ځوانانو یو مرکز پاغي باندې به ان شاء الله کار وکړو
که څه هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې د کتاب لوستنې لپاره لیوالتیا ډیره ده خو نشتونه ډیر خلک له مطالعې لري پرې خو دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
او سم یو ساينسي مطلب لرو کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلیدل سمندرونه او هم په نړیواله کچه د غذایي موادو پیداوار له یو غټ خطر سره مخامخ کوي په دې اړه به د خبریال کینټ شوارتز د رپورټ غټی کې زموږ د همکار سید سلیمان شاه واوري
په دې اړه د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د هونولولو په ښار کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شو چې د نړۍ د تقریبا 200 هیوادونو اتیاو نامتو ساينسپوهانو پکې ګډون کړو دا کانفرنس چې د انټرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر یا د طبیعت د خوندي ساتلو نړیوالې ټولنې رابللو ساينسپوهانو پکې خپل تحقیقاتي رپورټ وړاندې کړ د دغه نړیوالې ټولنې رئیس اینګر انډرسن امریکا غږ ته وویل موږ ټول په دې ښه پوهیږو چې سمندرونه زموږ ژوند ژوندی ساتي او په دې هم خلک پوهیږي چې سمندرونه زموږ د ژوند لپاره هر ثانیه تازه هوا برابروي چې موږ یې تنفس کوو خو بیا هم موږ لګیو قصدن سمندرونه چټلوو او ککړوي دغه کار د سمندرونو د ناروغتیا سبب کیږي کارپوهان وایي چې د نړۍ سمندرونو د 13-14 کلونو په موده کې د نړۍ د اقلیم د ګرمېدو له امله د فابریکو د تولید شوي زهري ګازونو په سلو کې نوي حرارت را جذب کړی چې په نتیجه کې د سمندرونو ټول دوراني حرکات بدل شوي دي ان تر دې چې اوس یو زیات شمېر سمندري ژوي او حیوانات لږ پرتو سیمو ته حرکت کوي چې ځان لپاره خوراک پیدا کړي او هلته په سمندرونو کې ډېر اوږده سفرونه کوي او له ګرمو اوبو نه اوس هم یو زیات شمېر حیوانات ځانونه د خپل نسل د بقا او تکثر په خاطر د شمالي او جنوبي قطب سړو او یخو اوبو ته رسي کارپوهان په دې باور دي هر څومره چې سمندرونه ګرمېږي په هماغه کچه ورسره د سمندري بوټو نباتاتو او حیواناتو ژوند نابودۍ له خطر سره مخ کیږي او طبي خبره ده چې د انسان په صحت به هم مستقیما ناوړه اغیزه وغورځي د دغه نړیوال کانفرنس برخوال د نتیجې ته رسیدلی دي چې د سمندرونو او چاپیریال د خوندي ساتلو او د انسانانو د خوراکي پیداوارو په خاطر لازمه ده چې د فابریکو نه خارجېدونکي زهري ګازونه او فضله مواد کم شي چې ځمکه په غیر عادي ډول ګرمېږي او د انسان ژوند به پکې مشکل شي دا ګازونه د مرزونو او ساري ناروغي و سبب کیږي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگټن اوري په واشنگټن کې د شپې 8 بجې او 3:30 دقیقې شولې د پکتیا پولیس کې چارواکي وایي چې د لوی اختر د منځلو لپاره یو کلک امنیتي تدابیر نیولې دي او دوی د خلکو نه هم غوښتل دي چې د سولې او امن په فضا کې د اختر ولمنځي تفصیل د امریکا غا کښنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي پر راپور کوي
دا د ګردیز ښار مرکزی چوک دی چیرته چې د اختر پرانګ دي کې د وسره د خلکو ګڼه ګڼه ورستر بل زیاتېږي د ښار په دې ځای کې د اختر لپاره هر ډول توکي ترلاسه کیدای شي پر دې سربیره د ښار په نورو کوڅو کې هم د معمول خلاف د ترافیکو بیروبار زیات لیدل کیږي فضل قدیم د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی دی هغه له خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې وروستیو کې له پاکستانه راستون شوی فضل قدیم په ښار کې د اختر لپاره د شیانو پر رانیولو لګیا و هغه وایي
هر څه ما اخیستې دي که صحیح که نه خو موږ ډېر خوشحاله یو پاکستان نه بله ورځ راغلي یو او خپل کورم نه وو بیا ماما کره اوس اوسېږو بل کورم نیولی سامان هر څه ما هلته اخیستي که د ماما یې که پردی خو موږ خپل وطن کې ډېر خوشحاله یو
سږ کال په افغانستان کې د لوی اختر لمانځلو لپاره داسې مهال چمتووالی نیول کیږي چې په دغه هیواد کې نامنه او جنگ جګړې ورسته بلې د ډېرېدو په حال کې دي. په ټولیز ډول د عام افغانانو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ولري، بلکې هیله څرګندوي چې د تل لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات قائم شي.
زمان عبد الرحمن دا اختر تو خمی شایان دیر اخیستی دی و اختر خو البته خوشحالی و رزی خو سگنه اختر که البته لوی اختر که دسی نیم خوشحال پرا زکا چه جنگون و نامنی و دیر نو تو سول و آمن و نو سڑای بدیر خوشحال و
پا دی ورسته یو اونیو که دی پاکتیا جنخیل و ولسوالی و زنی نور سیمی دی سخت و جگلو شاهده وی مگر دی پاکتیا امنیه قماندان مل پاسوال قدر گل زدران وی جو اس کوم جدی خطر په مخ کې نه ویني.
ان شاء الله چې پولیس امنیتی د پیز وکونه چې په پکتیا کې پراته دي د اختر په خوشبو کې په دوی د ډمن امنیت ساتي او خپل کورو ته بنځي او دوی د کورو د امنیت په ساتنه کې به بوخت وي.
په همدې حال کې د خوست ولی حکم خان حبیبي چې خبريالانو ته خبرې کولې، په دغه ولایت کې د ورنکارو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امنیتی تدابیرو پر سختیدو ټینګار وکړ.
خپل امنیتی سیکتور د رهبری په استازیتوب باندې د خوست درون ولسته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله په دغه برخه کې جدي امنیتی تدابیری پلان جوړ شوی او دغه پلان تر لاس لاندې ده. ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله د تیر په شان یو ځل بیا هم دغه روان لوی اختر د خوښۍ او صمیمیت په فضا کې ولمانځي بدون له هر نوع تشویش نه.
اختر د وحدت او ورورولۍ ورځ ده، هغه ورځ چې ټوله اسلامي نړۍ پکې د یووالي احساس کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ومنله چې د شمالي کوریا د اتمی پروګرام په اړه یې هڅې ناکامه شوې دي. د شمالي کوریا پنځم اتمی ازمایښت امریکا په ګډون د پیونګیانګ په گاونډ کې پراته هیوادونه هم په غوسه کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د شمالي کوریا د اتمی ازمایښتونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ناهیلي ښایي دا لومړی ځل وي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون د شمالي کوریا د اتمی پروګرام لغندنې ورآخوا په دې برخه کې د خپلې ناکامۍ په اړه غږیږي.
I have been doing
ما صادقانه له هر لارې چې ممکن وو د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ د سولې او امنیت په مخه د خبرو لپاره هڅې وکړې، خو زه تاسف کوم چې دا هڅې د وضعیت د پیچلتیا له امله چې د شمالي کوریا د پاراونکو اقداماتو په پایله کې رامنځته شوي تحقق نه دی موندلی.
دا په تیرو اتو میاشتو کې د شمالي کوریا دویم اتمی ازمایښت دی چې د جمعې په ورځ ترسره شو. له دې سره دا پنځم ځل دی چې دغه هیواد اتمی ازمایښت کوي. متحده ایالاتونو ویلي چې په اټمی وسلو سنبال شمالي کوریا نشي زغملای.
تاسو پوهیږئ چې موږ په کراتو ویلي چې شمالي کوریا د یو اټومي هیواد په توګه منلای نشو او نه هم له هغو سره د اټومي وسلو لرل منلای شو.
د شمالي کوریا سیاله جنوبي کوریا د پیونګیانګ مثال وغندل. سیول کې مقامات په دې بحث کوي چې څنګه د خپل سیاله د فارونکو اقداماتو پر وړاندې ګام پورته کړي.
پنځم اټومي ازمایښت ثابتوي چې د شمالي کوریا رهبر بدلون ته لیوالتیا نه لري، ځکه نو موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه باید داسې یو چاپیریال رامنځته کړو چې د بندیزونو او فشارونو له لارې او د شمالي کوریا پر وړاندې د محدودیتونو په لګولو سره دغه هیواد ناچاره کړو. دا هغه څه دي چې متحده ایالات ورسره موافق دي.
پر همدې حال د جنوبي کوریا ځینو فعالانو او ګڼو خلکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له خپل حکومت څخه وغوښتل چې د شمالي کوریا د ګواښونو پر وړاندې امنیتي تدابیر اوچت کړي.
دا له څلورو میاشتو وروسته پنځم اټومي ازمایښت دی. داسې ډېر کله پېښېږي، نو اوس د جنوبي کوریا خلک دومره ورته ورخطا نه دي.
دا ډېر خطرناک دی. د اټومي وسلو ازمایښت دی له نړۍ ورک شي. تازه اټومي ازمایښت وحشتناک او ډېر جدي مسأله ده. زه فکر کوم چې موږ باید خپل ملي امنیت نور هم پیاوړی کړو.
له نړیوالو بندیزونو سره سره شمالي کوریا په دې وروستیو کې خپلو پاراونکو اقداماتو ته زور ورکړی. دغه هیواد تیره دوشنبه درې بالستیک توغندي وازمایل او په دې توګه د شلو اقتصادي قدرتونو غونډه تر اغیز لاندې راوسته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنډونکو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگټن اوري. په واشنگټن کې وست شپې 9:00 بجې او 50 دقیقې شولې ده. هم د روان خبرونه ورستای مطلب په کینیا کې د ملک جمهوریت نوې سیاسي ګوند جوړ کړی دی چې په انتخاباتو کې او همدارنګه په واکې د پاتې کېدو لپاره د نورو ګوندونو سره سیالي وکړي. تفصیل د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبريال محمد یوسف په راپور کې اوري.
د کینیا جمهور رئیس نوې سیاسي ګوند جوړ کړی دی چې غواړي د 2018 کال په انتخاباتو کې د دوهمې او وروستۍ دورې په دې مقام کې د پاتې کېدو نه ورنکار واخلي. د جوبلی په نامه ګوند په نیروبی کې د څو ورځو چانې وهلو او ګډوډۍ نه وروسته جوړ شو. په داسې حال کې چې نور واړه سیاسي ګوندونه تیتو په راکړه شولو چې په دغه نوي ګوند کې شامل شي. په زرګونو کسانو رنګه دریشي اغوستې وې. د کاسارانی استډیوم ته ورغلل چې د نوي جوبلی ګوند پیل کېدل مشاهده کړي. دولس ګوندونه منحل کړل شلو او په نوي ګوند کې مدغم کړل شلو. حاکم ګوند او برحال حکومت له دغه فرصت نه کار واخسته چې خپل بری څرګند کړي او د دغه حکومت په وخت کې خلکو ته څنګه ګټه ورسېدله. جمهور رئیس یوهورو کیناتا د خوخی ندکی گرنی گونی تا د خبر و پترس که ویلی نوی گوند پا اتحاد او سول باند تنگار کوی. دیا وای
We are here as the Jubilee family to proclaim the meaning of our party. The party that we launch here today is an expression of our unity.
من دلته دی به خوشاله کورانه په هیڅ راټول شو چې د خپل ګوند هدف اعلان کو. دغه ګوند چې موږ یې نو وس دلته پیل کوو زمنګ اتحاد زمنګ والي او زمنګ پیل ټوب سرګندوي. د دغه ګوند په پیل کې دو سره موږ خپل روابط نوي کوو او قوي کوي چې کینیایان سره لا نور متحد او وپیلی. منگ د جنجال لیرونه راپورته شویو چې د پخلاین او ګډ مطلب او هدف اخکولا څرګند کړو. د کینیا د خپلواکۍ نه درې کاله وروسته په 1968 کال کې دوه لوی سیاسي ګوندونه د کینیا افریقا ملي اتحاد او د کینیا افریقا دیموکراتیک اتحاد سره مدغم شلو او اتحاد یې وکړه. سیاسي مبصرین وایي د قومي ملي کېدو نه کلونه کلونه وروسته دغه اتحاد وشو. د دغې موافقې نه 15 کاله وروسته ځینې سیاستوال او مبارزین لارو کوڅو ته راووتل او د څو ګوندیزې ډیموکراسۍ غوښتنه کوله. خلک آزاد دي چې سره یو ځای شي او خپل ګوند جوړ. د 2008 کال په آخر کې وروسته له هغه چې برحال جمهور رئیس ماوای کې باقی انتخابات وګټل او د فادرۍ لوړه وکړه د کینیا په لارو کوڅو کې سیاسي تاوتریخوالی پیدا شو او د 2008 کال په سر کې د قدرت شریکول په موافقه سره دغه تاوتریخوالی پای ته ورسېد. د جمهور رئیس مرستیال ویلیام روتو د سپتمبر په 9 نیټه د ګوند استازو ته وویل څو ګوندیزې ډیموکراسۍ په کینیا کې د انتخاباتو په وخت په قبیلوي جنګونو کې ونډه اخیستې ده. روتو وویل دی باور لري چې نوی ګوند به هیواد ته یو څه آرامي راوړي. دی وایي
وی آر لینګ ا فارم نیو فاونډیشن فار د پولیټکس اند د لیډرشپ اند د منیجمنت اف پبلک افیرز.
منګ د سیاست او مشروالۍ او د عامه چارو لپاره یو نوی کلک بنسټ ږدو چې زموږ هیواد به پر مخ ولاړ شي ځکه چې زموږ د څو ګوندیزې دورې سیاسي تمرین ډیموکراسي بدنامه کړه. زیات وخت څو ګوندیز ډیموکراسي یو غټ پیټی دی. ډیموکراسي د ګډوډۍ شور او ځواک بې باورۍ خطر او ځینې وخت د تفریقې په حیث لیدل کېږي. په جمهور رئیس کیناتا او روتو باندې تور لګول کېږي چې دوی د 2008 کال او د 2008 کلونو ترمنځ د تاوتریخوالي تر شا ولاړ وو او د هاګ په بین المللي جنایي محکمه کې ورباندې تور لګېدلی وو. په قومي جنګ کې له زرو نه زیات کسان وژل شوي او لږ تر لږه 250,000 تنه له خپل کور کلي پرېښودو مجبور کړی شوي وو. روتو وویل دی او جمهور رئیس غواړي چې بېلابېل ګوندونه سره یو ځای کړي او په یوې ملي ایجنډا سره یو ګوند جوړ کړي. جمهور رئیس کناته ویل دغه نوې ګوند به د خپل غړو د بیلابل نظریاتو احترام کوي. کناته بیا وای:
وی نو دټ دی یونټی اف دی پارټ، دی یونټی اف اور فادرز اند مدرز واز لوست بیکاز وی سکام ټو پرسونالټی کالټ اند بیکاز وی ډید ناټ پروټیکټ.
مونږ پیګو چې زمونږ د پلارونو او میندو په خوانه اتحاد مونږ له لاسه ورکړی دی، ځکه چې مونږ شخصیت پرستۍ ته غاړه ایښې ده او ځکه چې مونږ کورنۍ دیموکراسي یا ګوندونه نه ژغورو. جوبلی به د مونږ نه د مخه ګوند اشتباه ونه کړي. په دې ګوند کې به هر نظر اوریدل کیږي، د هر غړي خبره به اوریدل کیږي او مونږ به د ګوند داخلي دیموکراسۍ ته هرکلی ووایو. د ممباسا په ساحلي ښار کې چې له نایروبي نه په سلګونو کیلومتره لرې دی، له ټولو نه لوی مخالف ګوند چې د نارج دیموکراتیک تحریک نومیږي خپله لس کلنه کلیزه لمانځي.
او سم د خبرونو لندیز: د سولې عالی شورا وایي چې وسوال مخالفین دي لوی اختر په درناوي له جګړې لاس واخلي. په خبر پاڼه کې چې د سولې عالی شورا رسنوی ته سولې د ویل سوي دي چې افغانستان خلک سولې او امنیت ته اړتیا لري او د داخلو خواونه دغه شورا غواړي چې جګړه ختمه کړي او د مذاکراتو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. دواړو خواوو ویلي دي چې د سولې د موافقتنامې نهایي کېدو ته نږدې سوي دي. د سوریې حکومت اوربند هغه موافقه منلې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ وسوه. د سوریې دولتي خبري اجنس ویلي دي چې د بشري دلایلو لپاره به لومړی د سوریې د حلب په ښار کې جګړه ودرول سي. که څه هم د سوریې حکومت ویلي دي چې اوربند به مني، خو رپورټونه وایي چې پرون امریکا او روسیې ترمنځ د موافقې د کېدو نه لږ وروسته د سوریې د حکومت جنګي الوتکو په وسمو بریدونه وکړل چې د وسوال مخالفینو په لاس کې دي. وسوال مخالفینو په وسمو باندې د راکټونو وارونه کړي دي چې د سوریې د حکومت په لاس کې دي. په عراق کې پولیسو او د روغتیا د برخې کارکوونکو ویلي دي چې په بغداد او دغه ښار په شاوخوا سیمو کې په 15 چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسه وژل شوي دي او 20 نور ټپیان شوي دي. په مکې کې د ټولې نړۍ نه 2 میلیونه انسانان راټول، 2 میلیونه مسلمانان راټول شوي دي چې د حج فریضه ادا کړي. په دغو 2 میلیون مسلمانانو کې 4 زره د افغانستان نه ورغلي دي او نن د یکشنبې په ورځ به مسلمانان د عرفات په غونډۍ راټول شي. نن په نیویارک او واشنگټن باندې د توریستي بریدونو 15 کاله پوره شوله. ولسمشر اوباما پرون د دغې اونۍ په خپلې راډیوي وینا کې وویله چې 15 کاله مخکې د سپتمبر د 18 ورځ چې لکه بله هر عادي ورځ پیل سوې وه، زموږ د هیواد په تاریخ کې یوه توره ورځ شوه. جمهور رئیس وویله چې په دغه ورځ 3000 کسان ووژل شوله. هغه زیاته کړه چې دا کسان د ټولو قومونو او مذهبونو وو، د ټولو نژادونو وو او د امریکا او د نړۍ د بیلابیلو برخو وو. د شمالي کوریا د جمعې د ورځې د اټومي ازموینو وروسته پرون امریکا او جنوبي کوریا د راډیواکټیوي موادو د موندلو لپاره خپل تحقیقات په سیمه کې پیل کړي دي. په امریکا کې هغه کس چې 15 کاله مخکې د امریکا د هغه وخت د جمهور رئیس رونالډ ریګن د وژلو قصد درلود د زندان نه خوشې شوی دی.
او درنکو د خبرونې په پای کې د نن ورځې د هوا اټکل درته وایو. په کابل کې باندې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10.14. په قندهار کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10.22. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10.15. په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10.34. په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10.26. په خوست کې به آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.22. په قندز کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10.19. او په پېښور کې به آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.25. همدارنګه دلته په واشنگټن ډي سي کې به آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.26. په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په راپورونو کې باور چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی دی چې پاکستان د واګې په بندر کې هند ته افغانستان د صادراتو مخه ونیسي، افغانستان به منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو ترانزیت بند کړي او له جنگ ځپل هیواد سوریه نه مالولو او بې وزلو مهاجرو لپاره نور هیوادونو ته سفر کول له خطرونو نه خالی نه ده. او یو ځنګړی راپور دام لرو چې د ځانوژنې په حق لدا د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې هر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 8000 خلک ځانونه وژني. په راپور کې البته بدام معلومه شي چې ولې دا خلک خپل ځانونه وژني. د خپل راډیوګانو سره څنګه اوسئ. لنډ شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.
رادیو